سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ مخکې درې چې د خبرو مطالب تلر شو خبرونه. د راپور لمخې په تورهم کې د طالبان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تیر شپه بیا نښتی شوې ده. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماخوستن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی، دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویریږي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څانګې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېر ټپیان شوي وو، بلخوا د راپور له مخې د تورهم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لارې بندې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تونبایوا هم پکې ازروي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بشري حقونه او په 13 جنو او ښځو پر تعلیم او کاربندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې مسائل دي چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي چې زبیح الله مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات ښه لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژوي تمویلوي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بینک کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بین کې له بې ځای شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د سوریه وسله والو ځواکونو په ساحلي خار الازقیه کې وروسته لاغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلاوي ملیشو د پوځ دو سرتیري وژل. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا نن د کاپ 14مه د سرچینو په اړه راپور ورکړ چې د سرتیري د لازقیه په دایور سیمه کې وژل شوې. لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ په خونه مرکز بلل کېږي. اولوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډېره په همدې خار کې اوسي. په خبره کې راغلي چې د کورنۍ امنیت اداري په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. ورستای خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپور نو وایي چې ښاغلی ټرمپ تیره ناوخته دا پریکړه کړې ده. دا ورسته لاغې ده چې تیرونې د ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې وکوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو حل ته زمینه برابروي. د بولنبورګ او فاکس نیوز راپور له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام کړي چې ټرمپ دې پایلې ته ورسېږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز ټرمپ ادارې د چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لړمحاله ځانډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تور هم کې تیر شپه یو وار بیا د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوه.
بیګه تقریبا نو سبوجو ته د جنگ موخه تر سهار پورې میدان ټکان ما وو.
د تور هم لارې بندیدو د کاروباریانو په چون اغیز کړی.
یا مزوی دا نور میلورګانی دی مونږ نه پوله لرو نه پټه لرو هم د تور هم ته پراته يم د تور هم کې کاروبار دی
او پروژې میاش کې د توکو به یو لوړیدل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي، د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کیږي.
پرونه کې تنور پر نه حمله لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو ربیه د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه وایي د نښته چې د شپې 10:30 بجو تر سره روانه وه او درنې وسلې پکې کارول شوې دي. دغه سرچینې نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه نشته خو تورخم پوځي بڼه غوره کړې ده. نور جزات پر راپور کې
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټې له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګه تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی بس ټول پر هم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دی و طالبان دی شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نشته.
دی وایي په دې تازه نښته کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو ادعا یې وکړه چې پاکستاني لوري د ملکي وګړو کورونه او ولسي موټرې په نښه کړي چې له امله یې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکي وګړو کورونه په مرمیو لګېدلي دي او زیان ورته رسېدلی. د تورخم خارګوټي نه د ډکی سیمې ته یو بیځای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډې کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نښتی وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 1 د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی ډاکټر صادق حمید زوی وصل دی. سلامونه ډاکټر صاحب. بلې، زموږ د مېلمه اړیکه پرې شوې ده. کوشش کوو چې د خبرونو په لړ کې اړیکه ټینګه کړو. نن موږ په خبرونه کې د تورخم پر هغه مسلې باندې بحث لرو چې کابل څوارلس ورځې راپدې خوالته د تورخم لاره بنده شوې ده او ډېر شمېر کسان سخت حالات سره مخامخ شوي دي. تر څنګ یې جګړې کې چلته د سپکو درنو وسلو څخه هم کارول کېږي او دغه حالت اوس په پوځي وضعیت کې دی او د دې احتمالات شته چې ممکن بیا هم هلته د جګړې وشي. دا چې ولې تل د تورخم په دغه دروازه یا په دغه لار باندې د پاکستاني او د طالبانو ترمنځ جګړې کېږي، په تیر حکومتونو کې دغه جګړې په دوامدار شکل باندې وي چې هغه د افغانستان په هغه سرحدي ولایتونو باندې دوی جګړې کول، هلته توغندي پیوارول. په همدغه موضوع باندې نن موږ خپل درن میلمه سره پر بحث لرو. سلامونه حمید صاحب، وخت په خیر. کراته وي چې د دوران کرخې په اوږدو کې له تیرو 13 درې سهار وخت شخړې دي ډېری کله د پاکستان له لورې د توپونو او توغندیو ډزې هم په داسې ځایونو شوي دي چې هلته امنیتي ځواکونه اصلا نشته. ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ بله، زموږ د میلمه اړیکه قطع شوې ده. کوشش کوو چې بیا هم خپل میلمه سره وصل شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
ا بلې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې وړاندې تاسو ته ویلي چې نن په خپرونه کې د تورخم پر لارې بندېدو باندې بحث لرو چې د دغې لارې بندېدو خورا ډېر زیاتې ستونزې هلته رامنځته کړې دي. د دې سره ډېر شمېر کاروباریان دي چې هلته په تورخم لاره کې دوی کاروبار لري، د هغوی هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی پر دې باندې اندېښمن دي چې ګواکې که دغه لاره همداسې بنده پاتې شي نو زمونږ به څه کېږي، او د دوی ډېر شمېر کسان چې همدغه هلته په ناروغان انتقال او تر څنګ د کراچیو په د بارونو په تګ راتګ د دوی د وړلو پر اساس باندې خپله مخه نفقه پیدا کوي چې دغه کسان دي اندېښمن دي. نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو، نو تاسو هم موږ سره په خبرونه کې اوسئ. موږ کوشش کوو چې خپل میلمه راواخلو تر څو د خبرونه په همدغه موضوع باندې ورسره خبرې کوو. بله، زمونږ میلمه موږ سره هم وصل شو او پر همدې موضوع به سره وغږیږو. سلامونه میزوی، سو وخت بیا هم په خیر کړه. ته وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له تېرو څو لسیزو وخت نا وخت جګړې کېږي. ډیری کله هلته اصلا پوځي ځواکونه موجود نه وي، خو بیا هم هلته د توپونو او د توغندیو ډزې شوي دي. اساسي عوامل او علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وسیزان تاسو ته تاسو معزز کارکونکو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روزه مبارکم په خیر تیریږي. ډیر د تاسو په ځای دا چې زمونږ گاونډي پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي، او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د پنځه لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یغړه او دغړه خلک دي، هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نوره همدلي نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړولو ته نه پرېږدې، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروم هغې لپاره هم نه پرېږدې. او بیا دا ادام کوي یعنی ډېر دغه سیاست مخې ته وړي، لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نوره دغه بازۍ او دغه ظلمونه نوره پای ته رسېږي، وخت رسېدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکي خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست
وایي. اوس سره له دې چې د هر وخت دغه سینې خطې رامنځته شوي دي، بیا دلته دا پلاوي کې ټاکل شوي دي، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کېږي، د دوی له لوري دغه بریدونه ترسره کېږي. خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دغه ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوئ ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کېږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکړم زه ناسیم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټه جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه د هغه د
ادعا بیا یو شمیر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زره ده ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي مرد ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه نه ده یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه یې وړاندې کوی شي د رسمي کرښې دغه د فرضي کرښې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار وکړي
ډېره زیاته مننه ژوندی سي درنو اوریدونکو د چارشنو کې ښاغلی ډاکټر صاحب صدقه میزوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه لې دې سره بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لارې د سوار لس ورځو را په دې خوا بند ده د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ یا لس ګاډي چلوونکي هم اغېزمن کړي چې لوی غاړې بلې ته په یې ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل د همدای د ګټې بټې لاړه وه او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي تورخم لار د فبروري په 18 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شو جزئیات په دې راپور کې او چې ویلچر چلون کې بغاګې پیلېګ
ګورب نا اوس مونږه تلی پاسپورت مال تا غ سړی سره ګروي خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي
پروژه ګل هغه چې په خبره یې تورخم کې ویلچر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی نوموړي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې 15 افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی
پاغه باندې بچو ته نه پکا برابر اول او یو می مور دا او نور می بچان دي یو می زوی دا نور می لورګان دي مونږه نه پول لرو نه پټه لرو هم د قطور خان ته پراتی هم د قطور خان کوم کاروبار دی
دروشه ګل په خبره په تور خان کې دوړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچي چلون کوشمیر سلګونو ته رسیدي پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لارې به هر ورځ تر 100,000 پورې کسانو تګ راتګ کولو د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډي کې به د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي د چوي نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې می دور مړه وا ما سره د کپل روپۍ نه وي او بس بېوسۍ سفادر ته وایم
دی وایي بېګیې پیشنمۍ نه دی کړی او په نهاره یې روشه نیولې ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 18 د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تر اوسه خبرې ناکامې دي د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسول خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر $1,000,000 پورې تاوان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په خپل دفتر کې له شخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شویو مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکي ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې له کیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بار وو او د استولو لپاره د پولنډ په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
په میدان وردګو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د توکو د ګرانۍ شکایت. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیر توان لري. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او یا هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارکه میاشت په راتګ سره په ښارونو کې د لومړنیو توکو کوبه لوړیږي. نور حال پتی راپور کې
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک یې د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژه ماتي لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لالوړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې په راتګ سره ځایي اوسېدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، زموږ او تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو هم دا خواهش ده چې خلک خپله دودیزې ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سیدي ډیره په مناسب بیا باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس بل حال رومای سیده دغه ځای کې سیده چارک 500 روپے خلق درغله خو سی او په 1000 روپے تکړه ده خلق مخکره راوی باید سې کوم مال په کوم قیمت اخیستي د روزي په خاطر باندې باید خلق سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلق د روزي د مبارکي میاشتې په خاطر ځینې ځنګړي تیاری نسی. د روزي په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشیانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لادی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي. بلخوا د میدان وردګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجینر محمد خان زواکو
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال رئیس د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامې بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوی به وکړو بازارونو کې.
دا په داسې حال کې د چوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بې وزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغه چارې هم د غلطه د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د راپور له مخې په تورخم کې د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ تیر شپه بیا نښته شوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تاییده کړې وه چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې جګړه اوس بنده ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویلي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څانګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني تیری ټپین شوی و. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم درازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ باندې ده او دغړو ته لسکونه لاره بندې پاتې دي.
د روژې رنگونه.
سلام، زه سجاد یم، د کابل سودینکم. ډیره ښه روژه ده ځکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کلونو نه مخکې له روژې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده تر څو خپلو هیوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی، په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم مې مریم ده. موږ هر کال د روژې په میاشت کې د اوري اچار اچو ځکه چې بې ضرره دی. شنه رومیان، ګازرې، شلغم دا جوشوو او بیا شنه مرچ او هوږه ورته میدوو او راچوي اوبو سره یو څو ورځې ږدو.
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به موږ جوړول، هلته به تللو په یو ځای کې، په یو پارک کې، د غره په لمن کې، یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي، ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نشته، دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم لر خوښ خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازیګر 3:30 بجې شي. تاسې ازادي رادیو اوریدونکي یې. د راپور له مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې. د طالبانو د حکومت کورونو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړ چې د یکشنبې په ماسخوتن د پرشوې نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی او د نوټه پیندې. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي رادیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویلي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په پرونی جګړو کې درې پاکستاني سرتېری ټپیان شوي وو. بلخوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټر پر مخ بند ده او دوړو غړو ته یې لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې چې ملګرو ملتونو منشورات راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د اصول او د سیاسي اصول ایزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه پی وبین کې ولیکل چې دا غونډه د مارچ په 10 د ډنمارک په نوښت د امنیت شورا نوبتي مشري کوي. جوړیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو یونما مشر روز تنبابا به هم پکې حاضر وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات دي ورکړي، خو بشري حقوقونه او په تیر انجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز او هم درځ خلکو اقتصادي ستونزې هم هغه مسایل دي چې په تیرو څکه مسلور کلونه کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. پروسه خبرنده چې ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې $1 میلیون بسپنه ورکړي. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره 6.5 میلیونه انډوال 500 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بې ځای شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارکي د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی، زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو او نیوز بحث 15 دقیقو ته خره خلاص توایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او سره د هغه ایثار او زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغلرونکو، تجارانو او د لویو گاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړې دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 8 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لا پسې کړکېچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولی، په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو، په د تورخم د بندېدو او همدارنګ د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته 13 شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول. نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم، میدا یو نیم ټک کېږي.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یو لسنیمه بجې ازادي راډیو ته دغه نخت پاړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشور پورې وتی بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلي ودرېده الله د خیر که دستي ساعت خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دی څوک هم نه ښکاري
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چیک پوسټ په نخه کړی دی د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د تیرې فبروري د 28مې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړې په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه د راپورونو لمخې د تورخم لارې د بندخ لامله په تیرو لس ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله یې زیان لیدلې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندخ لامله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالره زیان اوړي
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست وایم راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریاله او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي دواړو ته ښه راغلاست وایم ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړ په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ
مننه ستانکزی صاحب خوشحاله اوسئ زه به څه نظر ووایم دا تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کا یوویشتم فروری نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي او بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې ورځې ډېرې زیاتې وشوې پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه محیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی کومه امیدواري چې وه پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو هم وزغمل تاجرانو هم وزغمل پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلي وو ضرورتونه یې پوره شوي دي بېرته خپل هیواد ته نشي تللی منځ کې پکې روژه راغله ډېر داسې پاکستاني تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي اوس چې دا کم پیښه ده بېګا شپې راسې شروع ده نو دا هم په سمج کې نه راځي او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه د حکومت د خوانه یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغاني چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده مشکل څه دی ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده ولې په لواړګي باندې سخته ده ولې د دې مریضانو څه ګناه ده د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده نو داسې ده چې زه نه پوهېږم ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي پکار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی
ولس خبر کی د خیبر پختونخوا حکومت خزان مونږ نه پدې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو؟ دا غزي زموار خلک څه شو چې هغه صحیح لب قیدي ولس ته به څه وایي؟ د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته؟ د روجې دې میاشت ته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې زنده ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته، لږه به وخورم، کمه به وخورم، نه به
وخورم. په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده.
هو دا چې کوم بیمار دی، بیمار به څه کوي؟
صحیح مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا. هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو. اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته. اعظمي، د پاکستان چارواکي څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته هم نه ده ورسېدلې چې دغه علت یې څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې، او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله، د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت، بلکې د لارې د بندېدو مهم علت، اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل، خو دا ځل د دې مهم علت دا و د دوی په وینا چې د کرښې غاړې ته، یعنی د صفري نقطې سره نږدې، د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول، او پاکستان ورته وویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي، لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي. چې کله هغوی کار بند نه کړ، نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله. خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته څه تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي، نو دغه لاره بند کړل شوې ده، او کله ناکله جګړې هم رامنځته شوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده، یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډاپور، هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی، او تر هم لارې د خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت حالت خبري وکي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره، ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هواریدلای یا نسی خلاصېدلای. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي، لیدل کاته دوی کړی دي. یم د فبروري د 20 سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 د لیدل کاته کړی دي، خو څه نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. دوی چې کله هم خبرې وکي، دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو، او بل وایي خپل مرکز ته به ورسوو. یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی، نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کیسې دي، روانه شخړه ده. یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټي یا تاسیسات نسی جوړولای، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوسټي یا تاسیسات جوړي، نه به بل غاړې ته جوړي. یعنی هغه د صفري نقطې په حدودو کې به دغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دغه ستونزې نه وي.
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین. کدی تاسو خپل زیانونو ته تم شو، د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي. بله زما
مستاسو غږ راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ څونه زیان لیدلی دی، او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د عظمي صاحب ورو ورو وویل چې صفري نقطې ته
دغه مشکل وو د دې په وجه گیټ بند شو. چې گیټ بند شو خو یو ورځ دی وشي دا مشکل ولې نه حل کیږي. د دې په شا بیا ماته داسې ښکاریږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې. په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان تا ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانی روجه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې تر ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی. په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روجه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو، مونږ چاته
نه. بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ د ستاسو خبره دا کرا ته وایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړي دي په دغو شاوخوا لسو یوولسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به هم ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي. مونږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمی ساری وه. د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشې یا د فوج وکاس نومېږي، هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رو رو دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي، خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي، زم پې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوان پې وکړل. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکړي. آسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خبرې اچول دي. ډزې کېږي د چا نقص دی؟ بارود ورېږي د چا نقص دی؟ غرض یې څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ دا خلک یې رہی داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي، تکلیف را کړول کېږي، د پوری نه پورې غاړه دې غاړه دونه دي. دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي، او کم مسؤلیت نشي اغسته بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوښي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دي چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر پوروړی دی. په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
نقصان او تاوان په دې باندې مونږ د حساب د مشین سره راخلو. په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي، او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچاره ګان ځي په غلام خان باندې دی. یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به فروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي.
نوستانگزی سب کم کم غم بے جاڑو وقت مازی گرے دے او زما بخوایشی تاسو عظیمی سب سر مخ کی خبرو کئی دلتا منزونا موشو او ستونزا دا ترسو پوری جی مون خپلی خپلو کی مون ناس تر نئی کری پا خپلو کی خپل حل نئی روخ کری دادی حکومتونو ننشی پورا کی دے دا
سیده من نکو مخاغلش
سنگل سا تو دوان غاڑی تا خپل پختن هم نشو کولی چی آیا ولی
بلی
نه دا افغانستان و تاک کویشی نه دا غط تجارت خونه کویشی نه دا غلط سب کویشی لو بی تو کی دی را سر کی گی او دا سی پا
صحیح مننه کوم شاهد حسین سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به هم وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې. په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه سنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خفه دي، یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پورې دا هر یو په دې باندې خفه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي، نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلې دي. لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده. او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ترسره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډېر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغه پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاطر د افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخت دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لسو ورځو کې چې نن یو لسم ورځ ده دغه لار چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري ځي او راځي. نو چې کله دغه لار بندې شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لاري ولاړې دي په دوو تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بېرته شاته ولاړې سي افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لاره کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا د هغوی کلینران، هغوی د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چشلو اوبه یا د اوداسه اوبه نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د دوی دلته بند پات دي، نه مخته تللی سي نه شاته تللی سي. نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس څه کراسو، نو عام ولس یو خو د هغوی کاروبار او ژوند اغېزمن شو، او بل خوا دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځانګړې توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته د درملنې لپاره، نو ناروغان که دلته پاتې شوي دي د خیبر پښتونخوا غاړې ته، هغه اوس خپل هېواد هلته نه شي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دوی باندې هغه خرڅونه کېږي. خو ژوند یې داسې اغېزمن شوی دي چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوي دي. نو د دې اغېز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا دندې پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همدغه سي د بادینه پر لار کیږي یا د چمنو بلد
ته باندې پاکستان لا اساسي لارو به لا اساسي مارکیټو به غلار ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړي د تورخم بدیل لار وینوغه ان لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا څو نور لار باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدي د لغور پسې تجارانو او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم ځدی او بل محدودیتونه هم دومره ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغیزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغیزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندیدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د دغه سیمو خلکو پښتنو ته رسیدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي، یعنی دا غلاري بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د عالی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره. نو دوی دغه د فشار دی وسیله په توګه کاری، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لار چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستې ده لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لار ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لار وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر ټټپوړي چارواکي له یو بل ته ولیږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړی شووله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو ولسی بڼه لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیدي. له تاسو هم مننه.
جنت